السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوي د ازادي رادیو د وروستیو دوو خبري مجلو د خبرېدو وخت څو چې هر یوه یې دېرش دقیقې ده په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پر افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په اړه یې یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ته شکایت کړی دی په دې خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو خو پیل کې له جان خالو کوزینه خبرونه اوري
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا سفارت د پاکستان د راکټي حملو په اړه شکایت وکړ. طالبانو نن د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ په ودانۍ حمله وکړه او د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیال سره په نوي ډیلي کې وکتل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره د راکټي حملو له امله یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت ته شکایت وکړ. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج نن ازادي راډیو ته وویل په کابل کې د امریکا د سفیر مرستیال ډیوډ رابینسون د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ارشاد احمدي ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون له مخې به دا مسله جدي وګڼي. په تېرو څو اونیو کې له زور ډیر توغندي د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ ننګرهار او نورستان توغول شوي دي. د کونړ چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. راپورونه وایي په بغلان ولایت کې د سختو سیلاونو له امله شاوخوا 2000 کورونه له منځه تللي او د سیمې خلکو نن د خپلو خپلوانو د میندنې هلې ځلې وکړې. افغان چارواکو د شنبې په ورځ ویلي وه د ګزارګاهي نور کلي کې د نهه اویا کسانو مړې میندلې. د جمعې د ورځې په سیلاونو کې د کلي له 200 زیات اوسېدونکي تري تم دي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي دفتر وویل جمهور رئیس مصیبت ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو رسولو امر کړی دی. د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت په نړیوالې ټولنې او د سیمې په هیوادونو غږ وکړ چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د جدي هڅې وکړي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیر د محمد مبارز راشدي نن په یوه غونډه کې وویل چې هر کال قاچاق وړونکي د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق له لارې شاوخوا 1 میلیارد ډالر ترلاسه کوي خو یوازې 1 میلیارد یې د افغان بزګرانو لاسته ورځي. تر دې وړاندې روسیې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. د لوګر ولایت امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د څرخ ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه او په نښته کې 14 تنه وسلوال او یو پولیس وژل شوي دي. د څرخ ولسوالۍ امنیه قمندان نقیب الله اوربل ازادۍ راډیو ته وویل نښتې 2 ساعته دوام وکړ. اوربل وایي په نښته کې یو افغان پولیس او درې طالبان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هند او چین نن په خپلو کې د قوي اړیکو پر لور د حرکت په لومړي قدم کې د جګپوړو چارواکو په سطحه خبرې وکړي. دا لومړی ځل و چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د کار له پیل راهیسې د چین یو جګپوړي هیئت نوي ډیلي ته سفر وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی هند ته د دوه ورځني سفر په لومړۍ ورځ په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال سوشما سواراج سره وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان سید اکبر الدین ول د وانګ او سواراج په کتنه کې د چین او هند ترمنځ د اقتصادي اړیکو او نورو مهمو او ګټورو مسلو په اړه بحث وشو. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي وانګ د هند له نوي حکومت سره د اړیکو ټینګولو لپاره د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ خاص استازی دی. وانګ به د دوشنبه په ورځ د هند له صدر اعظم مودي سره له کتنې وروسته د دې هېواد د بهرنیو چارو له وزیر شوما سواراج او جمهور رئیس پرانب مکرجي او نورو چارواکو سره د لیدنو پروګرام لري. واشنگتن یو ځل بیا د خپل هغه ټیم کسان سنبالوي چې تیر کال د ایران د ټیم پروګرام په اړه د یو موقت تړون د رامنځته کولو په خبرو کې برخه اخیستې وه. په دې ډله کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز، د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معینه وینډي شرمان او د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار جاکي سلیوان شامل دي. په خبرو کې چې د جون په 9 او 10 به ترسره شي د اروپایي اتحادیې د سیاسي چارو رئیس هیلګا شمیت هم ګډون کوي. تهران وایي ایرانی هیئت به هم د جون په 11 او 12 روم ته لاړ شي او له روسي چارواکو سره به خبرې وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وایي یوازې د مسکو او کیف ترمنځ پراخې خبرې د اوکراین د بحران په حل کې مرسته کولی شي. شتاین مایر د جرمني له یو ورځپاڼې سره نن په مرکه کې وویل په اوکراین کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو او په پاریس کې د اوکراین او روسیې د جمهور رئیسانو د کتنې په څیر یو شمېر پرمختګونو هیلې راژوندۍ کړي. د شتاین مایر په باور رښتینی پرمختګ هله رامنځته کېدای شي چې د مسکو او کیف ترمنځ پراخې مستقیمې خبرې وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبره به د جون په 10 په پیټرسبورګ ښار کې مونی خامنتی غونډې په څنګ کې د پولند او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ته هم وکړي. د مصر د پوز پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی د دې هیواد د نوي جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه. السیسی ته د مصر د اساسي قانون محکمې لخوا د لوړې ورکولو مراسم د دولتي تلویزیون لارې خپاره شول.
بسم الله الرحمن الرحیم، اقسم بالله العظیم ان احافظ
د خدای په نامه سوګند یادوم چې د جمهور رئیس سیستم لپاره به وفادار یم، د اساسي قانون درناوی به کوم، د خپل هیواد د استقلال، اتحاد او امنیت ساتنه به کوم.
الوطن ووحدة وسلامة أرضي.
السیسی د جون د شپږویشتمې نه تر اتمویشتمې نېټې انتخاباتو کې د رایو په سلو کې نږدې ونیوي ګټلې او له خپل سیال کاندید حمدین صباحی نه ښه زیات مخکې شو. السیسی د تېر کال جولای میاشت کې منتخب جمهور رئیس محمد مرسی د خلکو له پرله پسې اعتراضونو وروسته رواکه لرې کړی و. د مرسی اخوان المسلمین ډله سخته ځپل شوې او په رایو کې ګډون یې تحریم کړی و. او د بغداد په شمال ختیځ کې د کردانو په سیاسي دفتر کې د ځان وژونکو چاودنې له امله لږ تر لږه اتلس کسان مړه او شاوخوا 550 نور ټپیان شول. پولیس وایي حمله د دالیا ولایت جلوله خارګوډي کې هغه مهال وشو چې یو ځان وژونکي په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد د کردستان د وطن دوستانو د اتحادي دفتر په مخ کې وچول. له لومړۍ چاودنې وروسته چې کله امنیتي ځواکونه سیمې ته ورسېدل د موټر بم بله چاودنه هم وشوه. په چاودنه کې یو شمېر موټرونه او کورونه زیانمن شوي دي. د عراق جمهور رئیس جلال طلبانی د کردستان د وطن دوستانو د اتحادیې مشر دی او نوموړی دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د بهرنیو چارو وزارت وایي پر افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په اړه یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ته شکایت کړی، خو کارپوهان وایي
پاکستان او ایالات متحده د پخوا نه ډېر نږدې شریک دي، متحد دي ورسره په ځینې لویو مسایلو کې چې په منطقه کې روان دی یو بل ته دوی متحد دی.
مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د کاندید عبدالله پر موټر د سوي حملې په اړه حقایق روښانه کړي. د ولسمشر کرزي ورور قیوم کرزي له ډاکټر اشرف غني احمد زیم ملاتړ اعلان کړ. په بغلان کې وروستیو سیلابونو تلفات اړولې دي. د پکتیا قومي مشران بیا له امنیتي ځواکونو غواړي
د اختری په شکل د پکتیا ولسونه په دوی باندې غږ کوي چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې باید لاسوهنه ونه کړي.
د ایران پر اټومي پروګرام په جنیوا کې سبا خبرې پیلېږي. تر شپږو بجو او دیرشو دقیقو نور مسایل هم څېړو. د بهرنیو چارو وزارت وایي پر افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په اړه یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ته شکایت کړی او هغوی ورته ویلي چې د خپل هیواد له مشرانو سره تر مشورې وروسته به په دې اړه د ضرورت پر اساس اقدام وکړي، خو د سیاسي چارو کارپوهان بیل نظر لري. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفارت چارواکو ورته ویلي پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه د خپل هیواد له چارواکو سره سلا مشورې کوي او له مشورو وروسته د ضرورت په اساس د ډیپلوماټیکو او سیاسي فشارونو په ګډون نظامی اقدام ته هم چمتو دي. د دې وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا مرستیال سفیر ډیوډ رابینسون ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې په اړه معلومات ورکړي او ورته یې ویلي دي امریکا باید د تړون له مخې همکاري وکړي.
هغوی راته ویلي په افغانستان باندې هر ډول حمله چې کیږي باید تر هر څه د مخه د مشورې په اساس مناسب ځواب ورته وویل شي. په لومړي سر کې سیاسي، ډیپلوماټیک او حتی د قوانینو مطابق نظامی اقدام هم طرحه او تطبیق کړي. دا زموږ غوښتنې وي. دوی وویل چې په دې اړه موږ لازمي سلا او مشورې کوو.
د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون د نهمې مادې په دویم بند کې راغلي چې د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې پر افغانستان بهرنی یرغل د دوی د اندېښنې سبب کیږي او د دواړو خواوو د اساسي قانون د احکامو په رڼا کې به د سیاسي هڅو په ګډون ډیپلوماټیک، اقتصادي او نظامی اقدامات کیږي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی د یک شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان په سیمه کې د امریکا پخوانی او اوسنی ستراتیژیک ملګری دی او امریکا نه غواړي چې د افغانستان په مسله کې له لاسه ورکړي.
د پاکستان او ایالات متحده د پخوانی ډیر نږدې شریک دي، متحد دي ورسره په ځینې لویو مسایلو کې چې په منطقه کې روان دی یو بل ته دوی متحد دی او ځان غلی نیسي. په دې مداخلات چې اوس روان دی دوی پوهیږي چې د القاعده د تروریزم د طالبانو مرکزونه په پاکستان په خاوره کې دي، او دوی پوهیږي چې دغه راکټونه او دغه توپونه چې افغانستان کې ویشتل کېږي دی د پاکستان توپ چې ده.
هغه زیاته کړه که افغان حکومت له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړی وای، نو امریکا مجبوره و چې د افغانستان له سرحدونو نه دفاع وکړي.
دا یوازې د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه نه دي چې افغانانو ته تلفات اړوي. وروسته یو سیلابونو او طبیعي آفتونو هم افغانان وژلي دي. د بغلان د گزارګای نور ولسوالي اوسیدونکو وایي وروسته یو سیلابونه هلته د سر او مال درنه زیانونه اړولي دي. وروستي راپورونه وایي چې تر اوسه تقریبا د 80 کسانو مړی ایستل شوي دي او 2000 کورونه زیانمن شوي دي. فهیم عابد دغه مسله تعقیب کړې ده، نور جزئیات وړاندې کوي. عابد صاحب، دقیقا ارقام څه دي ځکه چې په اژانسونو کې زده نقیز راپورونه راغلی دي چې دا ارقام فرق سره کوي؟
دقیقا هم دغه خبره د ارقام تر اوسه مشخص شوی نه دي. زمونږ په سیمه کې زمونږ خبریال څو شېبې مخکې د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې له مرستیال ښاغلي سیاد سره مرکه کړې وه. هغې ورته وویل چې 9 کسان وژل شوي او یو شمېر نور د خاورو لاندې دي، چې د هغې شمېر هم د 10 کسان ډېر نه دی. خو په ځینو نړیوالو اجنسونو کې بیا راغلي چې تر 200 پورې کسان لا درکه دي. ښاغلي سیاد همدغه راز ویلي دي چې 15 کسه په دغو سیلابونو کې زخمي من شوی دی او شاوخوا زر کورونه زیانمن شوی. خو د پیښې زیتا ټول تلل لارې تړل شوی دی د سیلون لامه. اوس یوازې د حواله لارې دوی ته مرستې رسول کیږي. په سیمه کې خبرې چې د پرون رئیس تر اوسه پورې 15 پروازونه شوي دي او هغوی ته یې پخه ډوډۍ وړې ده، د څښاک اوبه وړي دي. او چون دغه ولسوالۍ 180 کیلومتره د بغلان نه فاصله لري، لرې هم ده، نو ځکه مرسته رسول ورته لږ سخت کار دی. خو بیا هم نورو مرستندویو ټولنو هم د همکارۍ وعده کړې، خو ویلي دي چې لاره که وازه شي موږ کولای شو چې پریمانه مرستې خلکو ته ورسوو. اوس خلک په وازه فضا کې ژوند کوي، اکثره خلک خیمې هم نه لري، خو دغه د خیمې رسولو او د خوراکي توکو د رسولو بهیر لا هم دوام لري.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال فهیم عابد وو په کابل کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مشرانو جرګې له حکومت وغوښتل چې د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو کاندید عبدالله پر موټر د سوي حملې په اړه حقایق روښانه کړي. د مشرانو جرګې اداري هیئت د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د جمهوري ریاست پر کاندید سوي برید وغنده او ویل چې باید د کاندیدانو امنیت په سمه توګه ونیول سي. یوسف خان زدران له کابل.
د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو کاندید عبدالله پر موټر د جمعې ورځې انتحاري حملې د مشرانو جرګې جدي غبرګونونه راپارولی دي. مشرانو جرګې د دغه حملې د غندلو ترڅنګ پر حکومت غږ وکړ چې د کاندیدانو امنیت دې ټینګ کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې د دې برید په اړه د حقایق روښانه کړي.
د حکومت نه دا غوښتنه ده چې عادل حقایق برملا کړي او هغه څه چې پیښ شوي دي هغه ملت ته وښایي او د آینده کې د دواړو کاندیدانو کې د حفاظت لپاره اقدام وکړي.
د تېرې جمعې په ورځ د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو کاندید عبدالله د موټرو پر کاروان هغه مهال انتحاري حمله وشوه چې له یوې انتخاباتي غونډې نه راوتلی و. په دې پیښه کې نوموړي ته کوم زیان ونه رسېدو، خو د هغه د دریو ساتونکو په ګډون 12 کسان ووژل شول او 40 نور بیا ټپیان شول. په همدې حال کې یو شمېر سناتوران د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو غواړي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره دی د لویو غونډو له جوړولو ډډه وکړي. د مشرانو جرګې دوه غړي محی الدین منصف او مولوي محمود.
د جمهوري ریاست کاندیدان ولایتونو ته سفر کوي او لوی غونډې جوړوي. څرنګه چې د پروګرامونو څخه ټول خلک خبر دي، نو ضرور نه ده چې دومره ډیر کوښښونه وکړي. که څه هم قانون ورته اجازه ورکوي، خو څرنګه چې د تروریستي حملو ویروي، نو د دې لپاره چې نه دوی او نه د خلکو لپاره جنجال جوړ شي، ښه ده چې خپلې غونډې کمې کړي.
تامین امنیتی کاندیدای ریاست
د جمهور ریاست د کاندیدانو امنیت په همغه اندازه مهم دی لکه د جمهور رئیس امنیت چې مهم دی. که خدای مکړه د امنیتي ارګانونو څخه لږ بې پروايي هم وسی، نو دا به د افغانستان دښمنانو ته ډېر لوی مورال ورکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان سناتوران د کشفي او استخباراتي ادارو په فعالیتونو انتقاد کوي او وایي تر هغه چې دا بنسټونه لازمه توانایي ونه لري، امنیتي ګواښونه به همداسې دوام ولري. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې پر عبدالله عبدالله انتحاري حمله له هېواده بهر پلان شوې وه، او ټینګار یې کړی وو چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو د کاندیدانو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي دي.
د پکتیا یو شمېر قومي مخورو، ځوانانو او د مدني ټولنې فعالانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې امنیتي ځواکونه دي په دویم ځلي ټاکنو کې بې طرفه پاتې سي. تفصیل د داود تپان په رالېږلي رپورټ کې.
په دې خبري ناسته کې چې د شنبې په ورځ په ګردیز کې د پکتیا او شمیر قومي مخبرو، ځوانانو او مدني ټولنو فعالانو له لوري وربلل شوې وه. د جوزا د څلورویشتمې د ټاکنو د ورځ د امنیت په اړه پکې خبرې وشوې. مشرانو په امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ټاکنو په ورځ خپله بې طرفي ثابته کړي او ولس ته خپلې ارادې تمثیل ته پرېږدي. دوی وویل چې تېر ځل ټاکنو کې لکه څرنګه چې افغان ملي امنیتي ځواکونو خپله وړتیا څرګنده کړه او د ټاکنو د ورځې امنیت یې په بشپړ ډول سنبال کړ، دا ځل هم هیله لري چې د امنیت د سنبالښت تر څنګ خپله بې پی وساتی او د مشخصو کاندیدانو په ګټه کار و نه کړی. قومي مشر جنت خان منګل وویل
په ټولو امنیتي ارګانونو نه غږ کوم، لکه څنګه چې په خوایې څنګه چې په ټاکنو کې لاسوهنه وکړه، دا ځل د اخترې په شکل د پکتیا ولسونه په دوی باندې غږ کوي چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې باید لاسوهنه و نه کړي. هغه مسؤلیتونه او وظایف چې قانون دوی ته ورسپارلی دي، د هغې وظایف د اجرا دپاره خپله دنده سرته ورسوي او ټاکنې پرېږدي چې ولسونه خپل آینده برخلیک وټاکي.
نوموړي دا هم وویل چې که چېرته امنیتي ځواکونه د ټاکنو په پروسه کې بې طرفه پاتې نه شي، ښایي د ولسونو له غبرګون سره مخامخ شي. په دې خبرې ناسته کې یوازې قومي مخور نه و چې د امنیتي ځواکونو د بې طرفۍ د غوښتنې غږ یې کاوه. یو شمېر ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو هم وویل چې په لومړي پړاو ټاکنو کې به ځینو امنیتي ځواکونو قانون تر پښو لاندې کاوه. حاجي خوانی جهاني وایي
قوانینو کې ساحه معلومه ده، پولیس کولای سي سل متری کې دوی باید مرکز ته جنن لاړ نشي، دا چې ونیسي لکه تیر ځل چې پولیس به جنن دی ویرې حق لري، خدای به جنن تاویده چې زه پولیس ما او ما څوک نشي منی کولای نه. د دې لپاره باید خپل هغه قانون په نظر کې ونیسي او مرکزونو ته داخل ته لاړ نشي، د باندې امنیت ونیسي.
نو موړي دا مویل چې کچرته د دویم پړاو په ټاکنو کې ورته ستونزې ولیدل شي او امنیتي ځواکونه خپل به ترپی نه کړي، ښایي دا ټاکنو شفافیت تر پښتنې لاندې شي. دا پکتیا امنیتی چارواکی وایي چې دوی تل هڅه کړې چې ولس د خپلې ارادې تمثیل ته پرېږدي او هیڅ کلام نه غواړي د یو مشخص کاندید په ګټه کار وکړي. خو دا پکتیا ځینې قومي مشران دا خبره نه مني، وایي چې د ټاکنو په لومړي پړاو کې د اردو ځینې سرتیرو او قمندانانو د مشخص کاندید په ګټه کار کړی دی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د سمنګان ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ځایي زورواکي شي په راتلونکي انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. له مزار شریف نه حنان حبیب زی رپورټ لري.
د سمنګان ولی خیرالله انوش وایي چې په تیز ټاکنو کې هم محلي زورواکانو او د خلکو استازو د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه وکړه او د رایو ډیر محلونه تړلې پاتې شول. د دې ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر احمد شاه واحدي د ښاغلي انوش د خبرو په تایید سره ازادي راډیو ته داسې وویل.
د
محلي زورواکانو موجودیت او لاسوهنه هغه مسله ده چې په ټول هیواد کې موجوده ده او حتی ولسمشر یې هم مني. په سمنګان ولایت کې دې کسانو په تیز ټاکنو کې هم لاسوهنه وکړې او لامل یې په درې یوسف او نورو سیمو کې د رایو محلونه تړلې پاتې شول. د وحیدی د خبرو پر بنسټ په ټول سمنګان ولایت کې د رایو پنځه مرکزونه په لوړه کچه له امنیتي تهدید سره مخ دي. د هغه په خبره دا ګواښونه د سمنګان ولایت مرزي ولسوالیو څخه د هم سرحده ولایتونو څخه د مرکزونو ته متوجه دي. د سمنګان ولی خیرالله انوش د دې ګواښونو د موجودیت په منلو سره وایي چې په ټول سمنګان ولایت کې د رای ورکونې شپاړس مرکزونه له امنیتي تهدید سره مخ دي. د هغه په خبره چې دوی هڅه کوي تر څو د ټاکنو د ترسره کېدو تر ورځې د امنیتي ګواښونه راکم کړي، تر څو د ټاکنو په ورځ د خلکو حضور د رایو د صندوقونو تر شا د پام وړ وي. ښاغلی انوش د موجوده امنیتي ګواښونو په اړه وویل. ټول سمنګان ولایت کې د رای ورکون شپارس مرکزونه لامنیتی ګواښونو سره مخ دي، او له دې جملې 15 متوسط ګواښونه او یو مرکز هم په لوړه کچه له ګواښ سره مخ دی. زموږ موجوده ستونزه په مرزي ولسوالیو کې ده، او دا ګواښونه د ګاونډي ولایتونو څخه موږ ته متوجه دي. په سمنګان ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د ټاکنو په ورځ د خلکو په وړاندې له عمده ستونزو څخه یو د رای ورکونې مرکزونو لرېوالی دی، او همدارنګه د رای د محلونو د کموالي تر څنګ د انتخاباتو په پروسه کې بله ستونزه هم د محلي زورواکانو لاسوهنه ده. د یادولو ده چې په ټول سمنګان ولایت کې د رای ورکونې 101 مرکزونه چې 355 محلونه کېږي موجود دي.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، غبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادی رادیو څخه. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو مافیا په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت او تولید له درکه هر کال او یا څخه نیولې تر 80 میلیارد ډالر اوید ترلاسه کوي. سفی ولاستان اگزای او نور جزئیات.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي کورنۍ او بهرنۍ مافیایي ډلې په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو له تولید څخه هر کال تر 80 میلیارد ډالر پورې عواید ترلاسه کوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر دین محمد راشدی د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په خاطر د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو د ستراتیژۍ معرفي کولو په غونډه کې وویل له دې لارې ترلاسه شوي پیسې په ورانکارو حملو کې کاریږي.
سالانه بین 70 تا 80 میلیارد
دی. وایي افغانستان کې د کوکنارو له درکه او یا تر 80 میلیارد ډالر څخه یوازې 1 میلیارد د مخدره موادو تیرویستل شوی او بزګرو ته ورکول کیږي. نورې ټولې پیسې د افغانستان د ورانولو او د نورو هیوادونو د ځوانانو د بربادۍ په لار کې لګول کیږي.
استفاده میشه.
خالی راشدی د مخدره موادو پر وړاندې په جدي مبارزې ټینګار وکړ، او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د یوې نوې تګلارې خبر ورکړ. له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر دا نوې تګلارې په جوړه شوې غونډه کې د سیمې د زینو هیوادونو استادو ته وړاندې کړه، او له هغوی او نړیوالې ټولې نیو وغوښتل چې له مخدره موادو او مافیایي ډلو سره د مبارزې په برخه کې خپلې همکاري زیاتې کړي. له مخدره موادو سره د مبارزې نوې تګلاره د قانون د پلي کېدو، د معیشتي بدیل او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې ټولې خواوې په ځان کې نغاړي چې د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو، ملي امنیت لوی ریاست او ځینو نورو ادارو په همکاري او د نړیوالو بنسټونو په مشورې جوړه شوې. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت د استخباراتو رئیس میرزا محمد سیفی په دې غونډه کې ویل چې په دې ستراتیژۍ کې ډېر مسایل روښانه نه دي او باید واضح شي.
پاراگراف که در این پالیسی گنجانیده شده، پاراگراف 8 بر 1ش
دیوی په دې پالیسی کې د قانون د اجرا په برخه کې 8 پر 1 پاراگراف باید واضح شي. له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو او نورو امنیتي ادارو سره اړوندې وظیفې باید په دې پالیسی کې شامل شي. اتم پر څلور پاراگراف چې د تګلارې د دندو په اړه دی باید نور هم واضح کړي شي. خغلی سیفی له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو ټینګار وکړ، او ویل چې دوی دروان کال په 2.5 میاشتو کې 1.5 ټنه مخدره مواد ضبط کړي او څه باندې 4000 هکتار ځمکې د کوکنارو لکښت پاکه کړې ده.
عبدالقیوم کرزی د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو په دویم دور کې له کاندید اشرف غنی احمد زی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. یو ځل بیا صفی الله ستنګزی او نور جزئیات.
د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره د کمپاین د ورځو پر لنډیدو سره عبدالقیوم کرزی د دویم دور انتخاباتو لپاره له کاندید اشرف غنی احمد زی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په همدې هدف په کابل کې جوړ شوې غونډه کې عبدالقیوم کرزی وویل لخغلی احمد زی څخه د ملاتړ هدف دی پرمختللی افغانستان رامنځته کول دي. خغلی کرزی وویل چې د خغلی احمد زی تجربه او پوهې د ته حاصلولو چې له هغه نام ملاتړ اعلان کړي.
ډاکټر صاحب مطرح علمی او عملی جهانی تجربه او تجربه د وطن پته حساس او حالات سه عاطفي نه بلکې په افغاني شوکت کې تشویق کړم. تاسو ته اعلان کوم چې زما انتخاب او دوهم انتخاباتي پړاو کې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زی.
عبدالقیوم کرزی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په لومړي دور کې ځان کاندید کړی او خو وروسته بیا د زلمی رسول په ګټه تیر شو. خغلی احمد زی د قیوم کرزی او د هغه د ټیم لاملاتړ هرکلای وکړ، او وی ویل چې په ګډه به د پرمختللي افغانستان لپاره کار وکړي.
تعهد هم ما بیس که هر افغان مساوی به هر افغان
دیگر. دوی زمونږ ټول تعهد دې ته دی چې هر افغان د بل افغان سره مساوی وي. د دې تعهد پوره کولو لپاره د یو متحد ملي ټیم درامسته کولو ضرورت پیدا شو. مونږ ویاړ کوو چې د دې ټیم یو بنسټی خودونکې عبدالقیم خان کرزی نن لدی ټیم سره یو ځای شو او په ګډه به مخته ولاړ شو.
با هم یو ځای شو ټیم و پیش رفت.
لقیوم کرزی مخکې نادر نعیم هم چې په لومړي دور انتخاباتو کې د زلمی رسول په ګټه تیر شوی و، له اشرف غنی احمدزی خپل ملاتړ اعلان کړ. داود سلطان زوی د جمهوري ریاست یو بل کاندید هم له دې مخکې له اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ وکړ. تمه ده د جمهوري ریاست دویم دور انتخابات د جوزا په 24مه ترسره شي، او اوس کاندیدان څلور ورځې نور هم وخت لري چې خپل انتخاباتي کمپاینونه پر مخ یوسي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل. د هلمند ولایت د ښوونکو ټولنې هم په راتلونکو انتخاباتو کې له کاندید اشرف غنی احمد زینا ملاتړ اعلان کړ.
په هلمند کې د ښوونکو ټولنې د ولسمشرۍ د مخکښ نومن ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په هلمند کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د همغږي شورا په دفتر کې خبرې کولې، وویل له اشرف غنی احمدزی څخه غواړو چې د بریالیتوب په صورت کې د ښوونکو پر حقوقو ورکړي او د ښوونې او روزنې بهیر ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
زه په ډاګه باندې وایم چې زموږ امین او زموږ آینده د دولت د ریاست د انتخاب لپاره ډاکټر محترم اشرف غنی زموږ د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی.
ښوونکو وویل ځکه د اشرف غنی احمدزی ملاتړ کوي چې وړ برنامې لري او کولای سي چې د ښوونکو او زده کوونکو حقوق خوندي کړي. په هلمند کې د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین د دفترونو د همغږي شورا مشر سیف الملک نوري له ښوونکو مننه وکړه او د هغوی ملاتړ یې مهم یاد کړ. ویل له زده کوونکو او محصولونو هم وغواړي چې اشرف غنی ته رایه ورکړي او د هغه ملاتړ وکړي.
دا زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی. دوه ورځې مخکې هم د محصولونو د اتحادیې رئیس او څو محصولونو راغلي وو، هغوی هم وغوښتل خپل ملاتړ یې
تر دې وړاندې هم د ډیرو قومونو او په هلمند کې د محصلینو د اتحادیو او نورو صنفي اتحادیو غړو او مشرانو د ولسمشرۍ د نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی وو، او د هغه څخه ولسمشرۍ ته د بریالیتوب په صورت کې د قانون د حاکمیت د ټینګښت، لوړ زده کړو ته د ځانګړې پاملرنې او په هیواد کې د سولې ټینګښت ته د توجه غوښتنه کړې وه.
هلته د ننګرهار د دریو ولسوالیو قومي مشرانو هم له ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ اعلان کړ. شاه محمود شینواری له جلال آباد.
د خوګانو د دریو ولسوالیو قومي مشرانو د شمې پورز د یوې درنې غونډې په ترڅ کې د ولسمشرۍ په دویم پړاو ټاکنو کې خپل ماتړ له ډاکټر اشرف غنی احمدزی نه اعلان کړ. په دې غونډه کې د خوګانو قوم په لسګونو قومي مشرانو برخه اخیستې وه چې یو شمېر مخورو مشرانو په خپلو خبرو کې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې اشرف غنی احمدزی د هیواد لپاره وړ کس دی. دوی ډاډ ښکاره کړ چې د اشرف غنی احمدزی په بریالیتوب سره به په هیواد کې د ناخوالو ټغر ټول شي. په دې اړه د یاد قوم څو تنو مخورو فاروق میړنی او ملک حسن کمالزی داسې ویل:
ډاکټر صاحب، اشرف غنی یو جامع پلان لري د راتلونکي افغانستان د پاره. دوی په دې عقیده دي چې د تحول او تداوم ټیم به افغانستان د دې بدبختۍ نه خلاصوي.
موږ دا اوسنۍ خبرې هم د تعصب په چوکاټ کې نه کوو. غواړو چې د ملي وحدت او د یووالي تر عنوان لاندې د افغان قوم الله پاک د دې موجوده غمیزو حالاتو نه
د غونډې په وروستۍ برخه کې د خوګیانو قوم لخوا یو پریکړه لیک هم اعلان شو چې د نورو مادو ترڅنګ پکې ویل شوي وو د خوګیانو قوم په قاطع اکثریت سره خپل ملاتړ له اشرف غنی احمدزی نه اعلان کړ.
موږ د خوګیانو د قوم مشران د خپل ولس په غوښتنه په ولسم د درېیمې یو زر درې سوه درې نوي منیټه غونډه وکړه او په مطلق اکثریت مولاندې پریکړه تصویب کړه.
که څه هم له یوې خوا د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو بلخوا د انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی چې له ټاکنو پوره څلورویشت ساعته وړاندې به پای ته ورسیږي.
خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر او بجو ده. له او بجو نه وروسته پر همدغه څپو د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. د امریکا، اروپایي ټولنې او ایران لوړپوړي چارواکي د ایران د اټومي لانجې د پایته رسیدو د هڅو په لړ کې سبا په جنیوا کې خبرې پیلوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې واوري.
د ایران، امریکا او اروپایي اتحادیې چارواکي د تهران د اټومي پروګرام په اړه دوه ورځنۍ خبرې د دوشنبې په ورځ په جنیوا کې پیلوي. دا خبره یو لوړپوړي ایراني چارواکي د یکشنبې په ورځ وکړه. داسې ښکاري چې دا به د ایران د اټومي لانجې د پای ته رسېدو لپاره د هر اړخیزو خبرو د ناکامېدو د مخنیوي لپاره لومړنۍ هڅه وي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته په څرګندونو کې وویل چې د جنیوا په غونډه کې به د غراز د هغو بندیزونو په اړه هم خبري وشي چې د دې هیواد په تیلو متکي اقتصاد ډیر ځپلی دی. عراقچی وویل سبا ته له امریکایانو سره په درې اړخیزه غونډه کې به د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د دې اتحادیې د بهرني سیاست د مشر مرستیاله هیلګا شمیت ګډون وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرو وروستی پړاو تیره میاشت په ویانا کې بې نتیجې پای ته ورسید. د دواړو خواوو ترمنځ اختلافات هله راپورته شول چې پر یو بل یې په روانو خبرو کې د غیر واقعي غوښتنو د مطرح کولو ملامتي واچوله. د دغو خبرو هدف دا دی چې تهران اټومي پروګرام چې شک کېږي د اټومي وسلو د تولید لپاره دی بند کړي او په بدل کې به نړیواله ټولنه پر دې هیواد بندیزونه لرې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د شنبې په ورځ ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز بل ایراني چارواکو سره د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي. برنز هغه چارواکی دی چې له ایران سره د امریکا د پټو خبرو د پلاوي مشتي کړی ده. د هغو خبرو چې په نتیجه کې د 13 نومبر د میاشتې په 14مه موقتي موافقه رامنځته شوه. د شې موافقه له مخې ایران او نړیواله ټولنه د جولای د میاشتې تر شلمې پورې وخت لري چې یو نهایی موافقه ترلاسه کړي. د جنیوا په دوه ورځنیو خبرو کې د امریکا د پلاوي مشر چې پکې نور لوړ پوړي چارواکي هم شامل دي ښاغلی برنز کوي.